دا مشال ریډیو دا د وخت په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې شوې. د مشال ریډیو په دیو ستا خبري خبرونه کې مزابوري وال کاکړ هر کله کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې په امیر ساحل وړاندې کوي.
افغان حکومت وای پاکستان د خبرو میز ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. پښتونو ملتپاله ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په پنجاب کې د سخت دریځۍ تر ختمولو عملیاتو ته دوام ورکړي. یو اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام کې د سیمنټو کارخانې شاوخوا 300 کارکوونکي تښتولي دي. افغان حکومت وای پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه وسته څلور اړخیزه ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال تیر ورځ مشال راډیو ته ویل دوی له اسلام آباد غوښتي ول چې هغه طالبان مذاکراتو ته ورولي چې دوی ساتلی دي.
زمون غوښتنه دغه وشي هغه طالبان چې په دوی سره دي دوی ساتلي دي هغه له موږ سره مذاکرات ته تکلیف دغه پروسه د اوس لپاره ولاړه. اوس له نور اړخیز دغه ولا د نور اړخونو سره په مذاکرات باندې اخته یو وي ته دا وشي شي دغه د پاکستان دوه مخیده شي هر وخت ژمنې کړي ولی بیا ورته ژمنه پر شا سوي.
خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا تیر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل دا یوازې د اسلام آباد دنده نه ده چې طالبان د خبرو میز ته ورولي. د کابل، اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن استازو په ورستي ځل د فبروري پر 23 لیدلی ول او ویلي ول چې ژر به طالبان له افغان حکومت سره مستقیمي خبري وکړي. پښتنو ملتپاله ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې پکې سخت دریځه ډلې موجودې وي. دا خبره د عوامي نشتل پښتونخوا ملي عوامي او قامي وطن ګوندونو مشرانو تیر مازیګر مشال راډو ته وکړه. دوی ویل د کاروایانو سلسله دې له جنوبي پنجاب تر ټولې صوبې وغځول شي او د سخت دریځو ډلو تر ختمولو دې ورته دوام ورکړل شي. د ملتپاله سیاستوالانو په خبره په عملیاتو کې د امنیتي ادارو او ملکي حکومت ترمنځ همغږي اړینه ده. د چهارشنبه شورو پر ورځ د پاکستان پوځ ویلي ول په جنوبی پنجاب کې به هدفي عملیاتو ته دوام ورکوي. پاکستاني چارواکو د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړې دي چې پکې راغلي د وسلوالې ډلې لشکرې طیبه په ملاتړ چلیدونکي یوې خیریه ټولنې جماعتو داوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. تیر مازدیګر د پنجاب حکومت یو ویان سید زعیم قادری رسنیو ته وویل د دې تورونو تحقیقات یې پیل کړي دي. خو د جماعتو داوه ویان یحیا مجاهد دا خبره رد کړه چې ګواکې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. البته ویل دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي چې لانجې هوارې کړي. مجاهد ویل مذهبي پوهان د شریعت په رڼا کې پرېکړې کوي. د قانوني چارو پوهان وایي د طالبانو نظام ته ورته دا ډول عدلي جوړښتونه ناقانون او غیر آئینی دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په بنو کې د ناظم او نائب ناظم لپاره د شویو پرونیو انتخاباتو سرکاري نتیجې ښیي چې ټولې څوکۍ جمعیت علماء اسلام فی ګټلې دي. پاکستان تحریک انصاف له دې ټاکنو پریکون اعلان کړی و او ویلي دي چې د نتیجو خلاف به عدالت ته ځي. په ښار کې 9 میاشتې مخکې بلدیاتي ټاکنې شوې وې خو د ضلع او تحصیل ناظمانو او مرستیالانو یې پر څوکیو د دواړو ګوندونو ترمنځ د اختلاف له کبله ځنډ پیدا شوی و. د بنو ښار یو شمېر اوسیدونکو تېر ماښام مشال راډیو ته ویل د جمعیت علماء اسلام او تحریک انصاف تاویلو ماویلو له کبله د ښار پرمختیایي چارې په ټپه ولاړې دي او د روغتیا او تعلیم څانګې اغېزمنې شوي دي. په بنو کې یو لس میاشتنی ماشوم ګوزان یا پولیو ناروغي وهلې ده. د پاکستان روغتیا ادارې بیګا په یو بیان کې وویل د مدثر په نوم دا ماشوم د بنو په پیرولی شاه کلا کې ووسی چې د ګوزان ناروغي واکسیني څاڅکي هم ورته ورکړل شوی ول. په پیښور کې د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف د پولیو ناروغي مخنیوي څانګې مشر ډاکټر جوهر نن سهار مشال راډیو ته ویل د پیښې پلټنو لپاره روغتیایي کارکوونکي بنو ته استوي. د ویل کله چې میندې او پلرونه په وړو وړو ناروغیو کې ماشومانو ته ستنې وهي او د هغوی خوړو ته پاملرنه نه کوي نو بیا واکسین خپل سم اثر نه ښیي. د روغتیا اداره وایي سږکال په ټول پاکستان کې 8 ماشومان د پولیو په رنځ اخته شوي دي. تیره ورځ د تاپی په پروژه کې د نورو 200 میلیونه ډالرو پانګونې ژمنه وشوه. په عشق آباد کې په لاسلیک شوې موافقه کې راغلي دا پانګونه به د ترکمنستان ګیس دولتي کمپنۍ، د افغانستان ګیس انټرپرایز، د هند ګایل شرکت او د پاکستان ګیس سیستم کوي. ترکمنستان وار له مخه د افغانستان تر پولې د پروژې نلیکې پر جوړولو کار پیل کړی دی. د شام دولتي ټلویزیون تیر ماخام ویل د اسلامي دولت وسلوالو د دمشق په شمال ختیځ کې د سیمټو کارخاني شاوخوا 300 کارکونکو تختولې دي. وسلوالو روانونه پر یاد سیمه حمله پیل کړې وې. شامي ټلویزیون د صنعتونو وزارت په حواله ویل د البدیا په نوم د سیمټو شرکت کارکونکو له یو وړوکي خر سره له نږدې سیمې وړل شوې دي. د شام بشري حقوقو څار لندن میشته ادارې مخکې ویلي ول چې د اپریل پر 15 پر کارخاني د اسلامي دولت وسلوالو تر حمله وروسته له یو نیم سلسله خطر 2500 پوری کارکونکو ورکتی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر تهران غږ کړی چې د شام او یمن بحرانونو ختمولو هڅو برخه دي شي. نوموړی تیر مازیګر په مانما کې ل خپل بهرنی سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره په خبری غونډه کې پر ایران تور پورې کړ چې د خلیج په عربي هیوادونو کې تاوتریخوالی ته لمن وهي.
Gulf state members would welcome
the khalij hewaduna ba pah surat ki de iran har kalai wakri che la mazahimat prata pasima ki de rikhtine amniyat de hatso bar khashi khud che khalij ta po waslo bar kishtai ligi yawaze de hege jagre par ur de telo pashal de che mungye de pay tar sawlo hatsa kawo.
تهران تل له دې توره انکار کړی چې ګواکې د سیمې بې ثباته کولو هڅې کوي، بلکې برعکس یې پر سعودي عرب او متحدانو تور پورې کړی چې په یمن کې د بمباریو او په شام کې د ولسمشر بشار الاسد مخالفانو ملاتړ له لارو یې کړکیچ ژور کړی دی. اوریدونکو، دا د دې مهال خبرونه و. ستاسې له رابعې اکرم خانه د کرنسیو یا د اسعارو بیې او د سبانی موسم حال اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او 55 پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.5 روپۍ او 50 پیسې او په 1.8 روپۍ او 60 پیسې. یو یورو په 1.8 روپۍ او 50 پیسې او په 1.9 روپۍ. یو ریال په 20 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 28 روپۍ او 90 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 50 پیسې او په 1 روپۍ او 250 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 10، بنو کې 14 او 11 او په کوټه کې 12 او 15 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې پامیر ساحل او رابعه اکرم خان وړاندې کول. افغان حکومت وایي اسلام آباد د خبرو میز ته د طالبانو حاضرولو وعده نه ده پوره کړې، خو پاکستان بیا وایي
bringing Taliban and others to the negotiation table is not just Pakistan's responsibility.
پښتنو ملت پالو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د پنجاب عملیاتو ته دی دوام ورکړي.
چې تو پورې د سپایانی شوی ادا پندولې په کار.
د پنجاب حکومت د جماعتو داوا جوړ کړی، عدالت پاړه پلټنی پیل کړی دی. پاکستان یو ځل بیا ویلي ایران ورته ډاډ ورکړی چې خاورې به پر ضد کارېدو ته پرې نه ږدي. او د پاکستان قومي اسمبلی یوې کمیټې ویلي د روان کال تر پای به د قبایلي سیمو پوهنتون جوړول کار بشپړ شي.
یونیورسيټي وال سب کمپسز ما مونږه هرې جنته کې درې کالو کې د نن اخلاصو.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسه. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده، افغان حکومت تور پورې کړی چې پاکستان د طالبانو خبرو میز ته حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. دا خبره د افغان ولسمشر ویاند دوا خان مینپال مشال رادیو ته کړې. خو اسلام آباد وایي طالبان خبرو ته حاضرول یوازې د پاکستان ذمواري نه ده. د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو د فروری پر 23 اعلان کړی و چې د مارچ په لومړیو کې به افغان حکومت او طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د افغان ولس مشر د بیان مرسیال د واخان میناپال د پنځمه پرز له مشال ریډیو سره د مرکې پر محلول چې د پاکستان لوري طالبان د خبرو اترو میسته په راوستو کې د پاتې راتلو وروسته کابل اوس د څلور اخیزه ډلې نورو غړو چې اشاره د امریکا او چین لور ته سره خبري شروع کړې دي.
پاکستان وعده کړې و ژمنه کړې و چې دوی به طالبان د افغان حکومت سره مذاکرات وکړي، نو پر دغه وعده باندې ونه خته، دغه وعده تر سره نه کړل. زموږ غوښتنه دغه و شي هغه طالبان
پاکستان بیا برعکس نظر لري. د دې هیواد بهرنی چارو وزارت ویان نفیس زکریا د زیارت پر ورځ اونیزې خبري غونډې ته ویل چې د طالبانو خبرو اترو میز ته راوستل یوازې د اسلام آباد ذمہواری نه ده.
موږ په وار وار دا ټینګار کړی چې طالبان او نور د مذاکراتو میز ته راوستل یوازې د پاکستان ذمہواری نه ده، بلکې د څلور اړخیزه ډلې ټول غړي په افغانستان کې سولې او بیا پخلاینې ته ګډ هوډ لري. موږ دا مشوره هم ورکړې ده چې د تورونو تبادله به د هغو په ګټه وي چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي. د افغانستان له سولې او ثبات سره د پاکستان ګټې تر بل هر چا ډېرې تړل شوې دي.
د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د مارچ په میاشت کې امریکا میشتي کونسل فار فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې په غونډه کې په لومړي ځل دا خبره منلې وه چې د افغان طالبانو مشران او کورنۍ په پاکستان کې میشتي دي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا هغه څه دي چې پر اساس پاکستان پر طالبانو فشار راوړی سي چې له کابل سره خبرې وکړي. د دفاعي چارو پوه سعد محمد خان وایي پاکستان باید د کابل او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو ژمنه موای کړي، خو البته د په وینا اسلام آباد پر طالبانو فشار اچول پیل کړی دي.
د ماته خدا معلومات دي چې پاکستان فشار اچولې، فشار دغه سطح ته نه رسیدلې چې هغه ته پنچوي، مطلب دا چې نیوسنس ویلی خو شته، خو لا هغه دومره زور نشته چې هغه سفافلې ته بالکل. رحماني صاحب خو دغه شو وفات شو کرا چې دا وی کې جلیل شته دی، هغه کې رزاق شته دی. دا کسان چې کم دی او سر نورم سره یو څو کسان دي رسول نه خو جدا شوی دي، خو لا دلته شامل شوی نه دي. نو دا چې کوم دی پاکستان د یو علي په تور باندې استعمالو دي، دا یو پوتنشل شته دی. زه دا نه یم چې دا به کوي، دا یو پوتنشل ماته ښکاري چې دا کولی شي. دوی تګ راتګ باندې پابندۍ جوړې شي، دوی په فیملیز باندې سختې کولی شي، خو لا شته دا کړی نه دي.
خو په افغانستان کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي بیا وایي په پاکستان کې د طالبانو په نازایونه د خبرو اترو په مخ کې لوی خند دی.
د دې څخه سترګې نو څه پټولای چې ځنې خاص په طالبانو کې ستا چې هغه کاملا خود مختاري شي او کويم، مګر دا د سولې لپاره د سولې د مذاکراتو مخنیوي نه شي کولای. زه تاسو ته وایم اوس چې کله افغان طالبان سولې ته ناراضي یوازنې علت دا دی چې دوی الته په پاکستان کې پټنځایونه لري او هغه ډیر مسونه دي. نو تر هغه پورې چې دوی پټنځایونو ټریننګ کمپونو او په هغه ځایو کې چې دوی مثلا زخمیان تداوي کیږي هغه تهدید نشي، طالبان سولې ته لیوالتیا نشي.
خو ځینې کارپوهان وایي چې که څه هم د سولې عمل روسوي دی، خو البته اوس هم د پردیشاته هڅې روانې دي چې پروسه پر مخ ولاړه شي.
عبدالحی کاکړو د پښتنو ملت پالو ګوندونو ویلي چې د پاکستان په ټولو هغو ځایونو کې د عملیاتو سي چې پکې سخت دریزي او وسلوالې ډلې موجود دي. دوی پر حکومت ځا کړی چې د پنجاب عملیات دي د صوبې تر جنوبه نه محدود وي او د اړتیا پر اساس دي هر ځای کاروایان وکړي. ملتپال مشران وایي د عملیاتو پر وخت د ملکی حکومت او پوز ترمنځ همغږي اړینه ده. مليحه امیرزاده په دې اړه رپورت لري.
د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران وایي چې د پاکستان په هر هغه سیمه کې عملیات پکار دي چرته چې وسلوال موجود دي. د عوامي نشه ګوند یو مشر میا افتخار حسین په پنجاب صوبه کې د وسلوالو تنظیمونو موجودګي او فعالیتونه تاییدوي، خو د یو مؤثره کاروای لپاره د پوز او حکومت ترمنځ هماهنګي ضروري بولي.
دا ډېر وخت نه مخکې په کار وه، نو خو ویې چې چرته یو شګرد هلته کاروي په کار ده. او په پنجاب کې چې کوم دی نو ډېر منظم دي، او هغه هلته چې کوم دی نو هغه کار ده تنظیمونه دي، د هغوی مصروفیات اکټیویټي شته. لهذا په دې بنیاد هغه هلته د ټول نه زیات ضرورت دی. او بیا د لاهور د واقعې نه پسته هغې کې نور هم ضرورت محسوس شو او هلته یو کاروي شروع شوه. خو زمونږ به دا خواهش می او دا به مطلع ضرورت هم نه سیاسی قیادت او عسکری قیادت دا په سیم پیچ پکار دی که څه داسې نه نو دین نور پیچیدګي جوړیږي او نور مشکلات جوړیږي.
که څه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سینیئر سیکرټري مختار خان یوسفزی دغه کاروایی یو ښه ګام بولي، خو وایي چې دا د یوازې د صوبې جنوب ته محدوده نه کړل شي.
اوس نو په دې منځ کې دا امن د پاره او د ترقۍ د پاره یوازینې لار دا ده چې په دې ملک کې چې کومې زړې پالیسۍ وي دا پالیسو ته پامانی ورته وکړي او یو سمه لار واخلي. او دا ډېره ښه خبره ده چې دوی په تیروي پنجاب کې آپریشن شروع کړی دی. زه به دا خبره وکړم چې دا په کار ده ټول پنجاب کې دا آپریشن وکړي، ځکه چې دا کم مختلف نمونه دي. دوی په کار ده چې د دې ټولو په خلاف بغیر د څه استثنا نه یو موثر ټارګیټډ او فوکس آپریشن وکړي، دلته به امن ناشي، د ګاونډیانو ملکونو سره به هم زموږ تعلقات ښه شي.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای د کاروای ته د مخکنه ضرورت وو او اوس چې شروع شو نو تر هغه د جاری وی تر سوچې مقصد نوی تر لاسه شوی.
دا رکړی چې دا چا دا خیال چې دا صرف مخکې افغانستان کې ونه افغانستان ته به محدود شي، پاټا علاقې کې ونه هغه ته به محدود شي. اوس موږ وکتل چې دا ټول پاکستان کې خوځ شوی دی. جنوبی پنجاب کې د بازې د جهادي تنظیمونو غم دی، او چونکې اوس د ټولو یو بل سره تړون شته نو په دې لحاظ سره دا ضروری وه ټارګیټډ آپریشن په پنجاب کې وشي. زما په خیال د پاره مسله موږ په پاکستان کې ختمو نه دی ته یو توجه ورکړو. دا ضروری وه زما په خیال اوس چې شروع شوی دا نو چې دا سو پورې د دې صفایانی شوی دا بندول لري په کار.
یاد دی وی چې د مارچ په 28مه په لاهور کې د ماشومانو په یو پارک ځانمرګي برید شو چې په نتیجه کې تر اویاو پورې کسانو وژل شو. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دغه برید ذمہواری ومنله. د دغه برید وروسته د پاکستان پوسټ په پنجاب کې د وسوالو پر ضد عملیات شروع کړل.
ملیحه امید زاده وشتا ستا یا ریپورت وړاندې کاو. پاکستانی چارواکي وایي د هغو ریپورټونو په لټن کې وي چې پکې راغلي جماعت الدعوا په لاهور کې شری عدالت جوړ کړی دی. دا خبره د پنجاب حکومت یو ویاند سید زعیم قادری تیر مازیګر رسنیو ته کړې ده. جماعت الدعوا دا خبره ردوي چې ګواکې متوازی عدالتي نظام یې جوړ کړی. د قانوني چارو پوهان وایي دا ډول عدلی جوړښتونه ناقانونه او غیر آئینی دي. تفصیل رابی اکرم خان راکوي.
پاکستانی چارواکو د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړي دي چې پکې راغلي د ناقانونه ګرځول شوی وسلهوالې ډلې لشکرې طیبه یا بیبلې څانګې جماعت الدعوا په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. د پنجاب صوبې حکومتي ویان سیم قادری مطبوعات ته ویلي دي چې حکومت د دې نه خبر نه و چې جماعت الدعوا داسې یو شرعي کوټ جوړ کړی دی. اوس په دې تحقیقات کېږي. خو د جماعت الدعوا ویان یا مجاهد دا خبره رد کړي چې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. البته دا یې وایي چې دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي. جی هواری کړی یحیی مجاهد زیاته کړه مذهبي پوهان د شریعت پر رڼا کې پریکړې کوي. د سالیسی عدالت د لاهور په چوبرجی علاقه کې د جماعت الدعوا هډ کوارټر په جامع کلسیه کې جوړ کړی شوی دی. خو مطبوعاتو کې راغلي د رپورټون تر مخه چې په دې شریعي عدالت کې وړاندې کیدونکي د سمن یا حاضرېدو نوټس هم جاری کیږي او که څوک نه حاضرېږي نو د سخت اکشن وارننګ ورته جاری کړی شي. د قانوني چارو کارپوهانو په نظر چې دا د پاکستان د قانون خلاف ورزي ده او یو شخصي تنظیم ته د عدالت کې د استعمالولو حق نشته. دا صرف ملکی قوانین ترلاندې جوړ کړی شوی عدالتونو لپاره استعمالیږي. واضح دی جماعت الدعوا وایي چې خیر خیګړی لپاره کار کوي. یاد دی چې تیر کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز چودھری د سینټ د خارجه چارو کمیټې ته ویلي وو چې لشکرې طیبه ناقانونه ګرځول شوې ده او د جماعت الدعوا هلې ځلې د حکومت تر څار لاندې دي.
رابی اکرم خان. اسوسییټیډ پریس خبری اژانس د لیکوالی او خبریالی کیتی ګینن مقاله خبر کړی چې پکې نموړی ویلي په پاکستان کې لتیرو څو کلونو راهیسې په روان نامنې کې نه یوازې لرکیان او لسی وګړي وژل شوی، بلکې د هغه هیواد ګڼ امنیتي سرتیری هم وژل شوی دی. پر دې سربیره د هغه هیواد ملکی او امنیتي انتظامی کارونو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا رښتیا هم د سغدرزی ختمول غواړي او کنه. د لیکنې مهمه برخه پامیر ساحل وړاندې کوي.
په اسوسییټیډ پریس اژانس کې لیکوال او خبریال کیتی ګینن لیکلي په پاکستان کې د سغدرزی مخنیوي کار له زختو مشکلاتو او خطرو ډک دی، ځکه چې په هغه هیواد کې سیاستوالان په ښکاره د بندیز لاندې ډلو له مشرانو سره ویني او په پوځ او ملکي انتظامیو کې د دې ډلو لپاره خواخوږي موجوده ده. لیکوال وایي دا هغه ډلې دي چې د مذهب په نوم جنایتونه کوي. همدا لامل دی چې ډیری خلک شک لري چې هغه هیواد د وسلوالو تاوتریخوالي پای کولو ورتیا لري او کڅنګه ګینن وای څور زمخ کې چې د ایسویان وخترونو په لاهور کې و ځانمرګي بریدکون کې په پارک حمله وکړه چې پکې دوا اویا کسان ووژل شول په دوی کې ډیری ایسویان ول د حمله یو ځل بیا د نړۍ توجه په پاکستان کې د سختريځي مسالې ته وګرځوله تر برید وروسته پاکستاني امنیتي سرتیرو په سلګونه مشکوک کسان ونیول خو پایان وخت کې په اسلام آباد کې ګڼو کسانو د مذهب سپکاوی د مجازاتو په قانون کې د ترمیم مخنیوي په مخه مظاهره کوله لیکوال وایي د سختريځي مخنیوي په لړ کې د پاکستاني چارواکو خلوص هغه وخت تر پښتن لاندې راغی چې د پنجاب قانون وزیر رانا سناولا دا خبره رد کړه چې ګواکې په پنجاب کې وسلواله ډلې فعال دي کاتي ګنن وایي خو حقیقت دا دی چې د سختريځي سنی اسلام پاله ډلو مرکزونه په پنجاب کې دي د بیلګې په توګه یو ډله جیش محمد نومیږي چې د یو شمیر نورو نمونو په کارولو خپل فعالیتونه کوي د دې ډلې پر مشر مسعود اظهر د هند تر واک لاندې کشمیر کې د حملو کولو تور دی په پنجاب کې سپاهي صحابه پاکستان ډله هم مرکز لري چې د پاکستان پر اهل تشیع یې ګڼ بریدونه کړي دي د لیکوال په خبره په قبایلي سیمو کې د پاکستانی پوځ په عملیاتو کې ګڼ پوځیان او امنیتي سرتیري وژل شوي دي خو پر دې سربیره د پاکستان پوځ له ځینو وسلوالو ډلو سره اړیکې هم لري لیکوال زیاتوي دې ډول حالاتو ته په کتو شک پیدا کیږي چې آیا د پاکستان امنیتي ادارې په رښتیا هم خپل دنده ترسره کوي او که څنګه د پاکستان پوځ جنرال عاصم باجوه په تیرو وختونو کې دا تورونه ناسم بللي چې ګواکې پوځ یا استخباراتي ادارې له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري د زیاتوي پوځ ژمن دی چې په هر صورت سخت دریځي ختم کړي او دا چې غواړي نړۍ ورسره په دې کار کې یو ځای ودرېږي
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري پاکستان یو ځل بیا ویلي ایران ورته باور ورکړی چې هیڅ هیواد ته به خپل خاوره د پاکستان ضد کارېدو ته پرینږدي دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې اونیزي خبری غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده تفصیل به د رابع اکرم خان په ریپورت کې وورو
د زیارت په ورځ پاکستان خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبري غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس زکریا په دې سوال چې آیا پاکستان او ایران ترمنځ استخباراتي معلوماتو شریکولو لپاره سمکه نظم شته نو د نوموړي وینا و چې پاکستان او ایران ترمنځ یو اعلی سطحي کمیشن موجود دی د سد لارې د دواړو ملکونو اعلی چارواکي رابطه کوي دی وایي
د دوانو ملکونو ترمنځ په داخلي سیکرټریانو مشتمل یو خصوصي د سکیورټي کمیټه شته د دې نه علاوه یو اعلی سطحي سرحدي کمیشن او مشترکه کمیشن هم شته او د دوانو ملکونو عسکري او امنیتي چارواکي په باقاعده توګه تبادله او کومک هم کوي زب د دې سوال په جواب کې دا وایم چې د پاکستان د سفر په موقع د ایران ولسمشر ویلي و چې د پاکستان امنیت د ایران او د ایران د پاکستان دی ایران موږ ته باور راکړی دی چې په خپل ځمکه به یو ملک ته هم د پاکستان خلاف د کاروایانو اجازه ورنه
activities against Pakistan د خارجه چارو دفتر ویان نفی سکریا ویناوه چې کولبوشن یادیو نومې د هندي جاسوس د ایران د ولسمشر پاکستان ته د دورې په موقع نیول د مخکنه د یو منصب بندي برخه نه و بلکې یو اتفاق وو د ایران سرکاري خبري ایجنسی خبريال محمد رضا مشالډیو ته ویل چې د ایران او پاکستان ترمنځ د رورولې تعلقات دي او د هندي جاسوس د نیولو په اړه د پاکستانی میډیا رپورټونو لوجه د تعلقات ته نقصان نشي رسیدې ځکه چې د دوړ ملکونو د چارواکو لخوا خبرونه را روان دي
as you remember
که تاسو ته یاد شي یو څو ورځې مخکې د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د یو پریس کانفرنس په موقع په دې زور ورکړې وو چې پاکستانی میډیا لا دا سیلیکل یا رپورت کول نه دی پکار چې هغه تعلقات خراب کړي او هغه پاکستانی میډیا ته دا مشوره ورکړې وو چې پاکستان او ایران ترمنځ د ورورولۍ تعلقاتو خیال وساتي زما په خیال پاکستانی میډیا د حقایقو په اړه د معلوماتو په ځای د قیاس نه کار اخلي
د فاکس اون د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنردوست ویلي وو چې د خام نیتی رابطو باوجود ولی خبر په میډیا کې خپور شو د ویلي وو چې د لړ کې ایران تحفظات لري او خپل تحفظات یې پاکستان ته وړاندې کړی دي
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا په بونو کې د ناظم او نائب ناظم پرونیو انتخاباتو سرکاري نتیجې اعلان شوې دي چې تر مخه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې نوماندانو بریا ترلاسه کړې ده خو پاکستان تحریک انصاف د ټاکنو له بهیره پریکون اعلان کړی وو او اوس هم وایي چې د نتیجو ضد به عدالت ته ځي هلته د ښار اوسیدونکي وایي د دوو سیاسي ګوندونو په ناندریو کې د دوی د شار ټول پرمختیاي چاري درېدلې دي تفصيل عمر دراز وزیر راکوي
د سرکاري نتایجو تر مخه زیلی او تحصیل نظامات او نائب نظامات ټوله سوکای جمعیت علما اسلام فی ډلې تر لاسه کړي دغه ټاکنو کې جمعیت علما اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند یو بل سره په مقابله او پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه انتخاب کې د ټاکنو او حلف اخیستو نه بایکاټ وکړو او ټوله ورځ په احتجاج ول. دوی تور پورې کوي چې د دوی کونسلرانو ته د ناظم او نائب نظامت ټاکنو نه وړاندې دړکې ورکړل کېدلې او دوی انتظامیا ته په بیا بیا خبر ورکړې خو هیڅ نوټس یې وانه خیستو. د بلدیاتی ټاکنو نه پس د ذیلی او تحصیل نظامت او نائب نظامت څوکۍ لپاره جمعیت علما اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند د سو میاشتو نه په کوششونو کې و چې له وجې دغه عمل د ډیرو میاشتو نه د زړن ښکار و. د بنو اوسیدونکي وایي د سره فنډونه په ځای ودرېدلې. یو څو کسانو مشال ته وویل
مسلمان شمه مشغل جای بو حکومت باندې نه ټولي نه په جمعیت باندې ټولي مش په دا ټولي چې مش باندې دا ور کو شو دي په پېښور ور لکه مروت ور د ګوار ور غون باندې ور وتلی شو دي او د باندې باندې دغه سه پرتا مش دا ور را د باندې د چارې چارې په چار دي مش نه په جای په چار دا نو جمعیت په چار دا
مو ته پرواز خبره کا نه را دلته دا عمل مکمل شو دا ا دې ترقياتي چارې لګیا دي مش په باندې شه دا د عدالت ته کیس روډ اته پوهه تقریبا یو یو کول د الیکشن لیټر او دغه سره پانی ډېر جوړ نقصان وشو. میر روډین نشل تعلیمې درې صحت هسپتال نشل دا غون دا څه نقصان پروت دی د هسپتال دغه د الیکشن دی وایي دا میر دا وی چې زن نظر دا مال مکمل شي چې میر ترقی طرف ته روان شي.
زه منظور شه تعلق کړو نو میاشته وشو چې میر تاسو مې لاو شو نه دی نه ته پی ټی آی بوک ما سه نه په جی وای سه په یو شه په چا ته چې میر تاسو پانه لیسی او پانه فورن علاقې ته ویلج کونسل ته منتقل شي. د میر روډین خراب دی د میر د به تنظیم نشته میر د بجلی تنظیم نشته دا
بنو کې بلدیاتی ټاکنې نه همیاشتې وړاندې شوه چې 13 ورځې اخیره د ذیلی او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره ټاکنې وشوې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د پاکستان روغتیایی اداره وای په بنو کې په یو داسې ماشوم کې د ګزر ناروغي وایرس موندل شوی چې د ناروغي مخنیوي څاڅکي هم ورکړل شوی. نور تفصیل به د زلاند یوسفزی په دې ریپورت کې وره.
د صحت د قومي ادارې د جاري شوې اعلامیې تر مخه د بنو تحصیل د پیرولي شاه قلي سیمې د لسو میاشتو ماشوم مدثر کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. اعلامیه زیاتوي ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي هم ورکړی شوی دی. د یونیسف د پولیو ضد ټیم د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر جوهر وایي چې ماشوم باندې د پولیو څاڅکو د اثر نه کېدو لپاره تحقیقاتي ټیم بنو ته روان دی.
نو اریو دا کیس انویسټیګیټ کې ډیټیل کې او دا به پتا لګی چې سونو ډوز شوی دي. خدای یا ساته چې کله ایریډیګیشن په موږ کلم چې ریویو کړه نو بیا وایي چې دا کیسز برابر سپورډیک چا با ویکسین ډوز خو باغتی وی خو هغه ته بیا هم پولیو وایرس پکې نه راوځي.
ډاکټر جوهر جاته وی چې د خوراک کمی او د ماشومانو وړو وړو ناروغو کې د سمدستي آرام لپاره د سټیرایډز استعمال هغه لاملونه دي چې په ماشوم کې د پولیو ضد څاڅکو یا نورو ویکسینو اثر کموي او کومور پلار د لګ احتیاط نکار واخلی نو ماشومان لغت زیانه بچ کی دی شي.
اولنی خبر دا دا چې ماشوم چې پیدا شي نو اول خو دو کال پورې پکای چې مور خپل ټای ورکی اولنی شپه مې اشته کې خو ډیر ضروري چې خپل مور ته اوسکی او بیا راي نه پس چې غذا وی چې هغه صفا سوترا او لګ چې د پروټین نه لګ دک وی نو دی مور پلا ته لګي په کار دي چې معمولی معمولی بیماریان د پاره دا ماشومان څنګه تم مخامخ کوي دا سټیرایډ نه حکم کم خپل ماشومان بچ کې.
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران ټول ملک کې د پولیو اتم کیس دی چې په کیس الور د خیبر پختونخوا درې د سند او یو د بلوچستان دی. زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان د قومي اسمبلی تعلیمي چارو کمیټې ویلي وفاقي حکومت د قبایلي سیمو پوهنتون لپاره پیسې بیل کړې دي او د روان کال تر پای به پر پوهنتون کار پایل کړي. خو د تعلیمي اچارو پوهان وای شاوخوا 15 کال وسو چې د قبایلي سیمو د پونتون د جوړول اعلان شوی خو تر اوسه ور باندې عمل نه دی. سوي سراج ظهیر رپورت لري.
اسلام آباد کې د لوړو زده کړو لپاره د قومي اسمبلی قومي کمیټې غونډې ته د تعلیم وزیر مملکت بلیغ الرحمن وویل چې وفاقي حکومت د رائے دمخیل اخروال سیمه کې د فاټا پوهنتون لپاره 2.5 ارب روپۍ بیلې کړې دي. حکومت غواړي چې دا پوهنتون زر تر زره جوړ کړي. په دې موقعه د یادې کمیټې چیرمین امیر الله مروت وی چې د تعلیم وزیر مملکت ته د حکم ورکړو چې په هر صورت کې دي تر د روان کال پورې د یونیورسټي کار سرته ورسول شي ځکه چې د فاټا طالب علمانو ته د ټولو نه زیات د اعلی تعلیم تعلیم ضرورت دی.
پوسټ کړی دی ورته، نور پیسې هم شته دي، کار به شروع شي، نقشې مقشې تیار دي. ما هغه ته حکم وکړ او ریکمنډیشن مو ورته وکړ، د منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن ته منسٹر صاحب هم ناست و سی سی چیئرمین هم ناست و، چې د هر ایجنسۍ کې د یو سب کیمپس به مونږ خلاصو، او دا واړه سب کیمپسز به مونږ یونیورسٹی وال سب کیمپسز به مونږ هر ایجنسۍ کې درې کالو کې دننه خلاصو.
کله چې مشال ریډیو په دې اعلان باندې د قبایلي چارو تجزیه کار او د باچا خان پوهنتون پروفیسر ډاکټر محب وزیر نه تپوس وکړو، نو هغه وویل چې یوازې د میټینګونو تر حده پورې په دې پوهنتون کار روان دی، او که چېرې حکومت سنجیده وي نو دا پوهنتون به پخوا جوړ شوی وو.
کم وخت نه د فاټا پوهنتون د منظورۍ خبره شوې ده، دا د تقریبا نن 15 کاله پورې کیږي، او د هغه باوجود هم تش په یو ویشي په ټاکلو باندې دوه نیم کاله واړول، هغه نه پسته ویشي ورکو. او دا خبره اتره دا مونږ اورو، دا عربونو پیسې دا خبره هم کیږي، او ما نه خیال کیږي چې دا سه پتیزي سره په دې پوهنتون باندې کار شروع شي.
په یادی کمیټې کې دا هم ویلې شو چې وفاقي حکومت د فاټا سلور او یزد کوونکو ته بهر ملکونو کې اعلی تعلیم لپاره سکالرشپ ورکوي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت 12:30 بجې سوی پښتونخوا کې. راځي شل پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډیز واو.
افغان حکومت وای پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه وسته څلور اړخیزه ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وای چې دا یوازې د اسلام آباد دنده نه ده چې طالبان د خبرو میز ته ورولي. پښتنو ملتپاله ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په هر ځای کې عملیات وکړي چې پکې سخت دریځه ډلې موجودې وي. دا خبره د عوامي نېشنل پښتونخوا ملي عوامي او قومي وطن ګوندونو مشرانو تیر مازدیګر مشال راډیو ته وکړه. پاکستان او چارواکو د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړې دي چې پکې راغلي د وسلوالې ډلې لشکر طیبه په ملاتړ چلیدونکې یوې خیریه ټولنې جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. خو د جماعت الدعوه وایند یحیی مجاهد دا خبره رد کړ چې ګواکې متوازی عدلي نظام جوړ کړی. په بنو کې د ناظم او نائب ناظم لپاره د شویو پرونیو انتخاباتو سرکاري نتیجې ښیي چې ټولې څوکۍ جمعیت علماء اسلام فی ګټلې دي. خو پاکستان تحریک انصاف له دې ټاکنو پریکون اعلان کړی او ویلي دي چې د نتیجو خلاف به عدالت ته ځي. په بنو کې یو لس میاشتنی ماشوم ګوزڼ یا پولیو ناروغۍ وهلې ده چې له دې سره سږ کال په ټول پاکستان کې د ګوزڼ وهلو ماشومانو شمیر 8 ته ورسید. تیر ورځ د تاپی په پروژه کې د نورو 200 میلیونه ډالرو پانګونې ژمنه وشوه. د شام دولتي ټلویزیون تیر ماښام ویل د اسلامي دولت وسلوالو د دمشق په شمال ختیځ کې د سیمټو کارخانې شاوخوا 300 کارکونکي تښتولي دي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر تهران غږ کړی چې د شام او یمن بحرانونو ختمولو هڅو برخه دي شي. نوموړي دا خبره تیر مازدیګر په مانما کې له خپل بهرني سیال سره په خبري غونډه کې وکړه.
مشال ریډیو ته ورجاس د خبرونو لنډیز درته پامیر ساحل وړاندې کوو. اوس د پاکستان د کورنۍ او رسپانډو لنډیز وړاندې کوو چې سراج ظهیر لوستی دی.
نن جنگ رسپانډ خپل اداریې کې د شمالي وزیرستان په متاثرینو باندې لیک کړی دی. او وایي په شمالي وزیرستان او د فاټا په نورو سیمو کې له یو نیم کال راهیسې د ترخګرۍ خلاف جنگ روان دی، او د دې جنگ له وجې په لکونو قبایلي ولس د پاکستان په مختلفو علاقو کې د بیکوري ژوند تیروي. او په دې متاثرینو څه تیریږي له دې به یو تن هم انکار ونه کړي. د ادارې په وینا د خلکو د ملک د سلامتۍ او د امن په خاطر قرباني ورکړي، نو باید چې د دوی د دې قربانیو قدر وکړی شي او د دوی واپسي زر تر زره عملي کړی شي، او دوی له دغلته د روزګار زمينه برابر کړی شي، ځکه چې د دې جنگ له وجې یو خوا د دوی کورونه تباه شوي دي، نو بل پلوي کاروبارونه هم ختم شوي دي. ادارې زیاتوي وړاندې ورځو کې د اورګزی ایجنسی متاثرینو هم غوښتنه کړې وه چې حکومت دې په فوري توګه د دوی د واپسي بندوبست وکړي. ګنې دوی په احتجاج لاس پورې کړی، نو هسې نه چې د شمالي وزیرستان متاثرین هم د احتجاج لار خپل کړي. یا اخری کلی کی کسا هم سیاسی او عسکری مشروالی غاڑی چی زر تر زر دا خلق بیرته ستانه شي، خو دې لړکی د حکومت لخوا سه داسې اقدامات په نظر نه راځي چې ګنی د دې خلکو واپسی به زر تر زره ممکن شي. حکومت له پکار دی چې د فاټه اصلاحاتو سره سره د دوی د واپسی لپاره هم سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارېیې د کراچۍ په صورتحال باندې لیکلي او وایي چې کراچۍ د پاکستان یو اهم ښار دی او د پاکستان اقتصاد له کراچۍ د امن سره او ترقۍ سره تړلی دی، خو لسه مودې راهیسې کراچۍ د جرایم پیشه وګړو په لاسونو کې ورغلې ده. د ادارې په وینا کې څه هم رینجرو تر سهد په دوی قابو موندلې، خو بیا هم د حکومتي ځینو غلطو پالیسو او اقداماتو په وجه باندې دا خلک خپل کارونه وباسي. ادارې اخر کې وایي د کراچۍ بچ کول دا معنی لري چې ټول پاکستان بچ کول دي، نو د ترهګرۍ نه واخله تر د جرایم پیشه خلکو د خاتمې لپاره ضروری ده چې په موجوده قانونونو باندې عمل درآمد وکړي شي. او د دې سره سره حکومت د رینجرو پولیسو او انټیلیجنس ایجنسیانو سره په شریکه د دې د مخنیوي لپاره کړنلارې جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي وال سټریټ جرنال وایي د پانما قانوني بنسټ په ډاګه سویو اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم میانواز شریف کورنۍ غړو نمونه هم شامل دي، خو د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوالې ادارې دا نه دي ویلي چې د نواز شریف یا کورنۍ دا کار ناسم دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي چې په افغانستان کې حالات ورځ تر بلې خرابیږي، خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما یا د ولسمشرۍ کوم یوه نوماند د حالاتو لپاره هیڅ پلان نه دی وړاندې کړی. د دواړو لیکونو مهمې برخې اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي د څېړنیزې خبریالۍ نړیوالې ټولنې لخوا ترسره شوې څېړنه کې تور لګول شوی چې د پاناما د قانوني بنسټ لخوا په جوړو شوو کمپنیو کې په لسګونه کسانو پیسې بندې کړي، چې د رپورټونو له مخې په دوی کې د پاکستاني وزیر اعظم د دوو زامنو او لور نمونه هم شامل دي. په دې دستاویزاتو کې دا نه دی ویل شوی چې د نواز شریف یا کورنۍ دغه کار یې ناسم دی، ځکه چې په پاکستان کې له هیواده بهر په بل ملک کې کمپنی جوړول یا اکاونټ خلاصول غیر قانوني ګام نه دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې هغه یا کورنۍ یې څه قسمه غلط کار نه دی کړی او خپل قام سره یې هیڅکله دوکه نه ده کړی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو حسن اسکری وایي ښکاري داسې چې د حکومت اپوزیشن ډلو په ګډه په نواز شریف د فشار اچولو لپاره کار پیل کړی دی. د نواز شریف کورنۍ لخوا په بیان کې راغلي چې په یادو دستاویزاتو کې پر دوی د کوم ناسم کار کولو تور نه دی لګول شوی، او دارنګ د نواز شریف له بچو سره تړل شوی کاروبارونه د قانوني او کاروباري اصولو مطابق دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغانستان کې حالات ورځ تر بله په خرابېدو دي، خو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه او نه هم کوم صدارتي کاندید د دې هیواد د حالاتو څارلو لپاره څه پلان وړاندې کړی دی. طالبانو د سپرلي عملیاتو د ډاکور کړي، بلخوا داعش ډلې هم خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. له افغانستانه د نړیوالو عسکرو او دولتي دارو وتلو سره هم د دې هیواد اقتصاد ته لوی نقصان رسیدلی او شاوخوا نیمایي افغانان د محل په غربت کې ژوند کوي. همداراس په دې هیواد کې بیماری هم مخ په زیاتېدو دي. په عین حال کې د هیواد اشرافیا په سختو خپلمنځي شخړو کې راګیره ده، چې له وجې کمزور ریاست لا پسې بې ثباته کیږي. د یو شمیر ناکامه پالیسیو وروسته د امریکې ذمواري جوړیږي چې د افغان کډوالو یوه خاص برخه بیا آباد کړي، او دا کار یوازې په انساني بنیادونو نه بلکې پر دې هم پکار دی چې دوی په فعاله توګه د امریکایي عسکرو مرسته کړي. د امریکا لخوا دغه د بیا بحالۍ پروګرام به د دې خبرې یادونه وي چې دوی په نورو هیوادونو کې د خپلو پوځي مداخلو نتیجې له پامه نه غورځوي، که څومره هم دغه هیوادونه له دوی لري وي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کری پر ایران غږ کړی چې د شام کړکیچ هواري لپاره د مثبت رول لوبوي. نوموړی تیر ماښام په مانما کې له خپل بهرني سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره ګډې خبرې غونډې ته وویل. تهران دی په یمن کې حوثي یاغیان ته د وسلې استولو پر ځای د سولې هڅو ملاتړ سي. ایران دا تور ردوی او وایي اصلا سعودي عرب او ملګرو یې د شام او یمن په ګډون په سیمه کې بې ثباتي پیدا کړې ده. احمد تکل رپورټ لري.
د
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځنی ختیځ کې د بې ثباتۍ په مقصد د اقداماتو له کبله د ایران پر اسلامي جمهوریت انتقاد وکړ. جان کیری همداراز پر تهران غږ وکړ چې په یمن او سوریه کې د جګړو له ختمولو سره مرسته وکړي. کیری د امریکا لومړنی جګپوړی ډیپلوماټ دی چې له 2010 کال راهیسې بحرین ته سفر کوي. د بحرین په پلازمینه منما کې له خپل بحرینی سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره په ګډه خبري غونډه کې وویل په بحرین کې ډیره امریکایي پوځیانو تیرونی د وسلو هغه جو په کشف او ضبط کړه چې په یمن کې حوثی یاغي وسلوالو ته استول شوی و. کری وویل موږ پر ایران غږ کوو چې د سولې لپاره پر رغندو هڅو ورګډ شي او د سوریې د کړکیچ په حل او حوثی یاغیانو ته د وسلو د استولو پر ځای د سولې له هڅو سره مرسته وکړي.
ګلف سټیټ ممبرز وود ویلکم ان ایران.
د خلیج هیوادونه به په هغه صورت کې د ایران هرکلی وکړي چې له مزاحمت پرته په سیمه کې د رښتینې امنیت د هڅو برخه شي. په هغه صورت کې چې د سوریې او د یمن د جګړو د حل لپاره د رغنده هڅو برخه شي او دا کار کولای شي. خو دا کار چې خلیج ته په وسلو بار کشتۍ لیږي یوازې د هغې جګړې پر اور د تیلو پاشل دی چې موږ یې د پای ته رسولو هڅه کوو. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد چې حکومت یې پر ایران د دې هیواد د سلطنتي نظام د مخالف شیعه اقلیت د ملاتړ تور لګوي هم د کیری پشان له ایران څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه او ویل چې تهران د خپلو نیابتي وسلوالو په وسیله د سیمې په څو هیوادونو کې لاسوهنې کوي. خو تهران استدلال کوي چې سعودي عربستان او په خلیج کې د هغه متحدانو په یمن کې د بمباریو او په سوریه کې د بشر اسد د مخالفینو د ملاتړ په وسیله په سیمه کې بې ثباتۍ راوستي.
احمد تکلو. برتانوی ټایمز ورځپاڼې د امریکا ولسمشري څوکۍ ته د ریپبلیکن ګوند پر کاندیدانو لیکنه خبره کړې چې پکې د دې ګوند یو نوماند ډونالد ټرمپ په اړه ویل شوی ګوند باید د په اړه یو پریکړه وکړي. ډونالد ټرمپ د ګوند لخوا د ولسمشري رسمي امیدواري لپاره په خپل کمپاین کې ځینې داسې خبرې کړې دي چې له کبله یې په امریکا کې ناندرۍ پیدا شوې دي. د لیکنې مهمې برخې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
ټایمز د ټیم مانټ ګومری مقالې ته عنوان ورکړی چې ریپبلیکن ګوند باید خامخا پر ځان تکلیف تیر کړي او د ولسمشری کاندید ډونالډ ټرمپ لرې کړي. لیکوال زیاتوي له ریپبلیکن ګوند سره دوې لارې دي، یا خو د ښاغلي ټرمپ خپل کاندید وساتي او که داسې وکړي نو نه به یوازې د ولسمشری ټاکنې وبایلي بلکې په سینټ کې خپل اکثریت هم للا سور کولای سي. لیکوال زیاتوي ل ریپبلیکن ګوند سره بل خوش داد چې د ډونالد ټرمپ په مخ کې خند جوړ سي چې هغه د ولسمشری د کاندیدو لپاره نوري رائے ونه غټلای سي. د خبره دغه خوشه یوازې د ریپبلیکن ګوند د لوړپوړو مشرانو په لاس کې ده، ځکه چې اوس د شاغلي ټرمپ پر ضد احساسات زیات شوي دي. نوموړي د سه شنبه په ورځ د وین هکنسن هلکی رائے په خپل مخالف امیدوار ټیټ کروز باندې وبایللی او دا په داسې حال کې ده چې شاغلی ټرمپ هم تیره اونۍ شپږ درجه مخته وو. لیکوال زیاتوي چې که فرض کا شاغلی ټرمپ له کاندیدتوب څخه ودرول سي نو په میلیونونه کسان به خفه سي او هغه به د ریپبلیکن ګوند څخه لاس په سر سي. په مقاله کې ویل شوی چې په ورځپاڼو او انټرنیټ باندې داسې ګنګوسي خبرې دي چې کېدای سي ریپبلیکن ګوند له د باندې یو امیدوار را پیدا کړي، دا ځکه چې ګوند د شاغلی ټرمپ او شاغلی کروز ترمنځ سخت ویشل شوی او نوې کسبه ګوند بیرته متحد کړي. د دې لپاره لیکوال د امریکا د استازو جرګې مشر پال ریان نوم اخلي چې ګواکې دی به یو غوره انتخاب وي. د دې په اړه ویل کېږي چې په محافظه کاره غورځنګونو کې ډېر محبوبیت لري، سربېره پر دې چې د اصرار کوي چې د ګوند د ولسمشري امیدوار نه دی، خو بیا هم داسې ښکاري چې هغه لا اوس هم غوڅ انکار نه دی کړی.
عبدالحی کاکړ اوس تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. د ترکیې حکومت ویلي په ناقانونه توګه اروپا ته د ورتلونکو کډوالو مخنیوي اقدامات یې کړي دي، خو بلې خوا ته په هغه هیواد کې انساني قاچاقبران یا سمګلران وایي اروپا ته د کډوالو لیږد لړۍ ته به دوام ورکوي. هلته د ترکیې چارواکي وایي پولیسو به په هغه هیواد کې له 2000 څخه زیات انساني قاچاقبران نیولي دي. ملي حامدزاده د مشال رادیو د خبرونو مرکزي څانګې ریپورت مهمه برخه وړاندې کوي.
د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان ژمنه کړې چې له هیواده د غیر قانوني مهاجرو تک به لمینځه وړي، خو په استنبول کې قاچاقبران وایي د خپل ګټور تجارت ختمولو پلان نه لري. د شام له دیار الزور سیمې یو دیرش کلن انساني سمګلر موهیب وای کچری د یونان لاره ور باندې او تړل شو نو د اټلی د لارې استعمال بکوي. موهیب وای یو پنا غوښتون کې کډوال د یو لس نیم سو ډالرو په ورکولو سره د ترکی او یونان لپولې د سفر کولو یو کوشش کولی شي. داغه په خبره په دغه پیسو کې یو نیم سو ډالر یونانی پولیسو ته د رشوت په توګه ورکوي. موهیب وای په پیسو کې نیمه د ترکی مافیا ته ورکول کیږي چې سره د سیمه ته پتلون کې سړک سخن نوي او بقایای دی او ملګری په خپلو کې تقسیموي. هغه پنا غوښتون کې کډوال چې 2500 ډالر ورکول شي په کښته کې له یونانه اټلی توړل کیږي. که څه هم محب سو وضاحت ورنکړ چې دوی په اټلی کې چیرته توړل کیږي، خو د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د رپورټ په خبره د مارچ په 1 یو کښته چې پکې 22 شامی او سومالی وګړي سپارو د اټلی په اوټرانټو سیمه کې ښکته شو. محب دا دعوه هم کوي چې د 6000 ډالر په بدل کې د کینیډا د غلا ویزې هم خرڅوي چې ورسره پناه غوښتونکي کډوال کولی شي دغه هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسېږي. په استنبول کې د کینیډا کونسلګرۍ په دې اړه څه نه دی ویلي. د اروپای ټولنې او ترکی ترمنځ د شوي تړون له مخې هغه ټول کډوال چې د مارچ 20 نه پس یونان ته داخليږي خو د پناه غوښتنې لپاره د ټاکل شوي اهلیت په زمره کې نه راځي، انکرې ته به واپس لیږل کیږي. ترکی ته د هر شامی وګړي لیږلو په بدل کې به اروپایي ټولنه د هغه پناه غوښتونکي کډوال ټوله خرچه زغمي او له دغه هیواد سره د مالی مرستو د ترکی وګړو ته به د ویزې بغیر سفر سهولتونو ورکولو ترڅنګ په اروپایي ټولنه کې د انکرې د غړیتوب معامله په تیزی سره پر مخ بوتلل شي. ترکی دا ژمنه هم کړې چې پر پولو با قاچاق یا سمګلینګ کموي او انتظامیه یې خلاف ګامونه اخیستل شروع کړي دي. اف پی خبري ایجنسی وایي د اپریل پر 6 د ترکی د سمندري حدودو حفاظت کوونکو ځواکونو خو او 6 پناه غوښتونکي کډوال چې هڅه کوله یونان ته لاړ شي نیولې دي. د ترکی سرکاري خبري ایجنس انادولو خبر ورکړي چې د هیواد پولیسو د پناه غوښتونکو کډوالو قاچاق او د انسانانو غیر قانوني تګ راتګ خلاف یو ځانګړي څانګه هم جوړه کړې ده. په ترکی کې د نړیوال مهاجرت تچارو جنیوا میشتې ادارې ویان دي په خبره ډلې د سرحدونو د انتظام پیاوړي کولو لپاره له ترکی، یونان او بلغاریا سره په ګډه کار کوي. دا وایي تیر کال د ترکی پولیسو د 2000 زیات قاچاقبران او تنظیمونکي نیولې دي چې زیاتره د ترکی او شام مجرمان دي.
د افغانستان د لوګر ولایتي شورا غړي وایي ولایتي چارواکو د محکمې له پریکړې پرته په کارتا مامورین او له امنیتي قومندانۍ سره نږدې سیمه کې د لسګونه کسانو کورونه نړول دي. دوی وایي له مودې راهیسې هلته خلکو ته د کورونو جوړولو اجازه ورکړل شوې وه، نو ولې اوس یو دم دا ودانۍ ونړول شوې؟ د لوګر چارواکي وایي خلکو پر حکومتي او دولتي مځکو ودانۍ جوړ کړی وي او دا چې عدالت ویلی ول چې دا کورونه دی ړنګ کړل سي. نجیب لاولو خیل په دې اړه رپورت لري.
زئی داروایی چې دا 1200 جریبه ځمکه حکومتي ملکیت ثابت شوی او د ولسمشر د فرمان او د امنیت شورا د پریکړې په اساس په غصب شوی ځمکو کې د کورونو پر نړولو پیل کړی دی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس قریب الله سادات وایي چې د دې کورونو د آبادولو پر مهال اداره موجوده وه، نو هغه وخت یې ولې د آبادۍ اجازه ورکوله؟
دا عمل مونږ غواړو ځکه چې کما فیصله وکړي، د دولت حق وسی، مونږ د دولت په څنګ کې وړل، مونږ د قانون تابع یو، د قانون طرفدار یو، د قانون پیلو کول په خاطر مونږ درې دیلې او د غاصب او د فاسد او د هغه پسند کې د هیچا پسند کې مونږ نه درېږو.
د ولایتي شورا بل غړی حسیب الله سرکزی وایي
د رئیس د امنیت ملي خپل سر باندې یا د والی صاحب هدایت ده یا د نورو چارواکو د هدایت ده دغه ساحه تخریب کړي. هلته کورونه موجود دي، خلک پکې اوسېږي او محکمه هم کومه عرضه چې خلکو کړې په هغه کې لیکلي محکمې شاري دي لوګر چې تر هغه د سلاسې محکمې امر نه وي تاسې حق نه لرئ چې دغه ساحه تخریب کړي.
د ولایتي شورا غړی ډاکټر ناصر غیرت د هغه وخت ملکی او پوځي چارواکي هم په دې کار کې ګرم بولي او وایي د هغوی څخه د هم پوښتنې وشي.
دا په پرانا ورځ باندې جوړ شوي دي. دغه ټول دغه وخت خلک بدی کې شریکان وو، دا مسولین دي، هغه وخت والی دي، هغه وخت قومندان دي، هغه وخت رئیس امنیت چې دا کورونه جوړ شوي دي، غوړې والی خلک پوښتنه نه کوي چې نن دي خوار او بیچاره دي، غریب کور نه.
بلخوا د لوګر دی والی وایند وایي چې د کارتې مامورین په سیمه کې وران شوي کورونه د ښار په غیر پلاني سیمه کې جوړ شوي ول او د ولسمشر د 15 غنا فرمان او د عدالت د امنیتي غونډې د پریکړې پر اساس د ملي امنیت سرتیرو لخوا ونړول شول.
تیرونه دا پریکړه وکړه محکمې چې د دولتي ځمکې د اوبو د سیمه کې څومره کورونه غیر قانوني کورونه دي او دا باید ونړول شي.
یاد دي چې د چهارشنبه په ورځ لسګونو هغو کسانو د ځایي ادارې خلاف لاریون وکړ کوم چې امنیتي منصبونه یې کورونه او آبادۍ نړول دي.
د ملي صوبات پنوم یوې ټولنې په جلال آباد کې د دفتر پرانیستو پر وخت ویلي پر افغان حکومت به فشار راوړي چې د سولې او صوبات راوستو ژمنه پوره کړي. تر ورځ د دې ټولنې د ننګرهار اتسانګي پرانیستونکي غونډې ته ورغلي مشرانو او فعالانو په خپلو ویناګانو کې ویل دوی د ټولنې له اهدافو مطمئن دي او ملاتړ یې کوي. نور تفصیل د باز محمد عبید په رپورټ کې اورو.
د ملي سبا ټولنه چې مشري د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا په خوانی مشر ضیاءالحق امرخیل کوي کابو یو نیم کال د مخه یې په فعالیت پیل کړی چې په بیلابیلو ولایتونو کې د غونډو په جوړېدو سره د سولې او ثبات په اړه ولس ته پوهاوی ورکوي. د پنجشنبې په ورځ په جلال آباد کې ولایتي دفتر پرانست او په کار یې پیل وکړ. د دفتر د پرانستی پر مهال د ملي سبا ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل په خپلو خبرو کې د یاد ټولنې مهم اهداف په ګوته کړل.
یو د مهمو اهدافو څخه د ملي سبا هدف دار چې صلح لپاره کار وسی، ثبات لپاره کار وسی. یو د مهمو اهدافو څخه دا هدف دا چې په حکومت باندې فشار راوړي، ولسونه متوجه کی ترڅو هغه وعده چې موږ سره رئیس جمهور کړو چې زبا امن راوړم، نو بنان موږ باید فشار وارد کو په حکومت باندې او نړیوالو باندې غږ وکړو چې د هر څه نه زیات موږ صلح ته اړتیا لرو.
په دغه غونډه کې په ګڼ شمیر قومي مشرانو او ځوانانو سربیره د ننګرهار د ولایتي شورا ګڼ شمیر غړو هم برخه اخیستې وه چې د ولس په استازولۍ د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی د ملي سبا ټولنې له اهدافو ننګه او ملاتړ وکړ.
امرخیل صاحب ځوانانو کې ستاسو د خوځښت محبوبیت لري او مونږ د مشرقي ځوانان خاصا په افغانستان کې په نورو ځایونو کې چې مونږ کم دوستان وي بدون د دې نه چې تاسو مونږ ته ووایا ستاسو د ملي سبا ټولنه دا به یو منزل ته رسیږي، مونږ به درسره یو ان شاء الله.
قومي مشر اجي دلاغه په خپلو خبرو کې وویل هر هغه څوک چې د افغانستان د سوکالۍ او بهبود لپاره راپورته کیږي دوی هم ملاتړ دي.
دا د پښتنو حق دی. دنیا په امید باندې خوړل کیږي او کله چې دغه حالات راځي موږ به بیا هم د خپل حق نه دفاع کوو. هر هغه قدم چې د افغانستان د سوکالۍ او بهبود او آبادۍ په ګټه وي زه د هغې تایید کوم او د هغې ملاتړ یم.
د ملي سبا ټولنې مسؤلین وایي چې دغه یوه غیر سیاسي، غیر انتفاعي او ناپیلې ټولنه ده چې تر دې وړاندې په کابل، خوست، لوګر، کندوز، میدان وردګ، لغمان او کونړ ولایتونو کې خپل ولایتي دفترونه پرانستي او په پام کې لري چې د روان مریض کال تر اخیره پورې تر شلو پورې ولایتونو کې دفترونه پرانیزي سو په دې وتوانیږي چې د سولې او ثبات د راوستو په لار کې ولس د ځان ملګری کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په امریکایي فارن پالیسی مجله کې د څېړونکي مایکل ګوګلمن لیکنه خپره شوې. نوموړی وایي د پاکستان په ځینو برخو کې پرمختګ شوی دی خو په هغه هیواد کې د زغدرزی نظریې او نورو مسلو موجودیت یو داسې تضاد پیدا کړی چې شاید د نورو مشکلاتو پیدا کولو لامل شي. د لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
فارن پالیسی مجلې د څېړونکي مایکل ګوګلمن لیکنه خپره کړې چې پکې نوموړي ویلي څو کاله مخکې په پاکستان کې اقتصاد پوهانو شکایت کاوه چې په هیواد کې پرمختیايي کارونه نه کیږي او د لوړو دنګو ودانیو جوړولو ماشینونه نه تر سترګو کیږي. ګوګلمن وایي د په وروستیو کې اسلام آباد او لاهور ته ورغلی وو او ویلي دل چې په دواړو ښارونو کې ګڼ کورونه او ودانۍ او مارکیټونه جوړیږي یا جوړ شوي دي. دی وایي د اسلام آباد پخوانی اوسیدونکو ورته وویل د ډیرو ودانیو جوړېدو له کبله نور خپل ښار نه پیژني، معنی دا چې په ښار کې ګڼ ځایونه نوي شوي دي. دی وایي د لاهور دوه پوهنتونونو ته ورغی او هلته یې ولیدل چې په ټولګیو کې ګڼ زده کوونکي ول چې پکې زیاتره نجونه وي. د ګوګلمن په اند دا رښتیا ده چې پاکستان پرمختګ کړی خو په هغه هیواد کې یو شمیر مسالې هم موجودې دي چې پکې یې تر ټولو مهمه د متشددې سخت دریځۍ هغه ده. لیکوال په دې لړ کې تیره میاشت د لاهور پر پارک د ځانمرګي حملې مثال ورکوي چې پکې له اویا څخه زیات کسان ووژل شول. د ده په خبره یا خو پاکستان د دې وړتیا نه لري چې د سخت دریځه نظریو مخنیوی وکړي او یا یې غواړي نه. د ده په اند چې په ټوله ټولنه کې سخت دریځي موجوده وي نو د خلکو د سخت دریځه کېدو امکانات زیات وي. مایکل ګوګلمن وایي په پاکستان کې اوس مهال د ناامنیو پېښې کمې شوې دي خو د سخت دریځۍ نظریه پکې موجوده ده. دی د پاکستان په نورو مسئلو کې د تعلیم او روغتیا په برخو کې بحرانونه په ګوته کوي او وایي په هغه هیواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچ پر ټیټېدو سربیره د تعلیم او روغتیا څانګې سم پرمختګ نه دی کړی او په هغه هیواد کې د خلکو یوه لویه برخه تعلیم او روغتیا له اسانتیاو بې برخې ده. مایکل ګوګلمن زیاتوي د پاکستان د آبادۍ زیاتره برخه ځوانان جوړوي خو د هغه هیواد د بیلابیلو برخو پرمختګ او په هغه هیواد کې موجودو مسئلو یو داسې لوی تضاد پیدا کړی دی چې ښایي په راتلونکي کې ځوان کول د هیواد پر اقتصاد بار یا بوج شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو دو لزرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینز سوا آتیا ول لزرا ات سوا آتیا او پینز لزرا و سوا شپیت کلو هرسا او ری دلشه.
د باډی ځینې اوسیدونکي وایي د تیرو څو کلونو په نامنوي کې یا د کورنیو غړي یا وجل سوي او یا هم ژوبل سوي دي، خو پر کلونو تیرېدو سربیره ورته حکومت د تاوان پیسې نه دي ورکړي. دوی وایي ځینو کسانو ته د پیسو چکونه ورکړل سوي خو چې بینکونو یا دفترونو ته ورسي نو پیسې نه ورکول کیږي. چارواکي وایي هر کس چې پیسې نه دي ترلاسه کړي دوی ته دي ورسي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
د خیبر جنسای په باړه کې د ترګری په بیلابیلو پیښو کې په لزګونه ولسی وګړي وژل شوی او جوبل شوی دي، او ځینې خلک بیا د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ د نخټو په محل په مارټر ګولو لګیدل دي. په دې کې د ځینې وژل شوی او جوبلو کسانو د کورنۍ غړي وای چې تر اوسه ورته حکومتي معاوضه نه ده ملاو شوی. د باړي او مشر محبوب خان پردی مشال ریډیو ته وای چې نام نه پیو پیخه کی دول مسی وجل شوی خو تر اوسه ورتا ماویزه نه دا ورکړای شوی.
مامون یو ته وی دی غزان ایرو باندې ګلابوري شروع کړه ول مسی می ول کېدل تصویرونه یک سه اوس مرو سره دی کنه نو ته اوس پورې پس پښتو سیل دور دا او دغه د افترو کې رپورټونه او څه شو ته اوس پورې متای چې سموزه نه لومل شوی نو موزه وا چې کم حق وي او څه دغه رول وی چارو ته مل شوی.
د باډې کمرخیل یو بل مشر محمد امین اپریدی وای
پساونو خلک لګې دلی خدا ولا بازو خلک ول ته چکونه راغلی ری اغه ولا دا وی جهنن رو شاو صبر شاو پیسې نه ورکې بدا کین کالونه تیر شول او باز ولای سره راغلیم نری یا اغه نو مو پذر ربی کوم کمرخیل او تیرا تختکی د ماکا کې زخمی و اغه چک راغلی رای اغه یو کول و شو چلتا چی و راتی 50000 به سه خړلی اغه لنه ملاویږي. بل حاجی وارث نو میو کوم کمرخیل و تیرا تختکی نمائندګا و د ماکا خودکش په شوی و اغه چکونه نری راغلی. بل حاجی وارث نو میو اغه کومي مشر نمائندګا و اغه ورزولای و نو اغه لم شایم نرای ملاو شوای.
د خیبر جن سید باړی د متاثر شو کورنیو د مالی مرستې په حق لمو چې کلا د باړی پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې دا سړي متاثر شوې کورنۍ شته چې تر اوسه ورته دغه مرسته نه ده ملاو شوې. خو مونږ په دې لړ کې د دوی یو جدا فهرست یو ځل بیا فاټا سیکریټ ته لیږلې دی او چې څوک دې فهرست نه پاتې وي نو مونږ سره دې رابطه وکړي. فرهاد شین مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د پاکستان دفاعي پیداوار او کارخانو وزارت یوې ادارې په خیبر پښتونخوا کوبلی سیمو کې نجونو او هلکانو ته یو داسې روزنیز پروګرام پیل کړی چې په نتیجه کې یې دوی د پیسو ګټلو جوګه سي. د دې ادارې یوې مشرې تیر ورځ مشال راډیو ته وویل دا پروګرام یې د بېوزله خلکو لپاره پیل کړی دی چې اوس مهال یې داخلي د یکشنبې یا اتوار تر ورځې روانې دي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د پاکستان د حکومت د پیداوار او کارخانو د وزارت لاندې کارکونکي ټیوزډیک یا تکنیکی یا هنري کارونو د پرمختګ لپاره جوړ شوی کمپنی د یورپین یونین په مرسته د پروګرام د لاندې بخوشه 2000 د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو داسې هلکانو جنکو ته د بیلابیل هنرونو تربیه ورکوي چې ځان لپاره په خپلو سیمو یا کورونو کې بیلابیل روزګارونه شروع کړي. د دغې کمپنۍ یا ادارې ویاند زینت بیبي وایي چې تر اوسه پورې دوی د 6000 نه زیاتو هلکانو جنکو ته چې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا سره تعلق دي دغه هنرونه
دا پروگرام چې زمونږ سره پورا خبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې څومره زنانه او نارینه دي چې هغه غریبانان دي هغه ماشومان ته موږ مفت فنی او تکنیکی تربیتونه ورکو. په دې کې موږ صرف تربیت نه ورکو بلکې تربیت چې کله مکمل شي ختم شي دا هغه نه بس هغه ماشومان موږ چې د مارکیټ لینکیج زم جوړو یعنی هغه زمونږ کوشش چې هغه چرته نه چرته نوکری ورته لټو. کم ماشومان چې د هغه داسې غواړي چې موږ تاسو روزګار موږ خپل کول غواړو موږ سره د هغه لپاره پیسې نشته. موږ کوشش کوو چې موږ هغه ته چې کوم بلا سود قرضې دي هغه د مختلف ادارو کورونه راوخل.
عرفان الله چې لکی مروت ضلع یو نجی تکتیکی ادارې مشر دی وای چې لکی مروت کې ډېر غربت او بے روزګاری ده او دوی به په خپل سیمو کې یو شمېر ځوانانو ته دغه هنري تربیتونه وروښایي نو هغوی کولی شي چې ځان له خپل روزګارونه شروع کړي.
مونږ ته د دې کورسانو ډېر زیات ضرورت ده. مونږ لا کوم ډېر غربت ته هغه سره ډېر زیات چکو ماغزن کې دی بے روزګار دي مونږ د دې د روزګار باندې سي نو مونږ ته د مختلف ټرډونه راکړي دي کوشش دي دای کنه چې د ټریننګ ورکونه هغه نه بعد هغه مرچې ته لینک چې کله دغه نه بعد بیا داسې نه ګرځي کنه مونږ به داسې مداري دي.
د سوات یو زنانه شمه چې هم په سوات کې د یو ټیکنیکل وکیشنل مرکز مشر ده وای چې دا هنرونه د پښتنو زنانو لپاره ډېر ګټور دي.
سوات ماحول داسې دی چې لکه زنانه بهر ته نشي راوته هغه بهر سنور سنور کوي یعنی نشي کولی. مونږ لال دي سکار کو چې مونږ لته کمی زنانه زموږ سره دي مونږ ټرین کو کنه بیا دومره د مارکیټ سره هم لینک کو نو زیات تر دې زنانه دي چې هغه په کور کې لکه سړی نشتی ګټي والے کنه نو هغه ډیر زیات مطمئن دي د دې نه ځکه چې په کور د نه هغه ته یو 5000 یا 10000 روپۍ ملاوي کنه هغه دغه د پاره ډیر شي.
دا یاد کمپنۍ ویاند وینا تر مخه د پښتونخوا او قبایلی سمو ځوانان هلکان او جنکې کولی شي چې دغه تربیتونو کې داخلو اغستو لپاره دوی د روانې میاشتې 13 منټې یا خو مقامی تکنیکی ادارو سره تماس ونیسي او یا دوی سره نیخ پنیغه د ټلیفوني شمیرې 09152 3509 دوی سره تماس ونیسي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو